احمد شیبریم دا تو به جوړ خبرونه دا وریدونکو هر کله کو تاکل شوی د چیلو ورپې ټولندې په سر مشي زکه د افغان کډوالو پر مسلې غور وشي وړاندې د دې جزئیات اوریدل شي د غزنی او شمیر شاریان امنیت ته خوشاله دي
خلک په ډاډه زړه باندې د شپې د ورځې ګرځیدلای شي سفر کولای شي
د کندهار ښار ته مهم ورولو هلته امنیتي موانی لري شي
د ښار یو څه د رش سره کم سو د اوسایي خلکو ته جوړسول
د خوستیانو بیا دا اندیشنه در سر شریکه و چوایی که وضعیت سم نشه اقتصاد به نور هم پس خراب شه
فکر نکم چی نور پنگوال تر پنگوان و کی او دشتا پنگوان با دلو سور کردی و پرار بکردی
در خبر رونو روست دا دی طول موضوعات و جزیات آوریدلش د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې ویل چې طالبان په رسمیت نه پیژنو طالبان په پروان کې د داعش د غړیو د نیولو خبر ورکوي او د پاکستان تحریک طالبان د حکومت له لوري د اور بند لشي وړاندیزه انکار کوي د خبرونو تفصیل د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وای هیواد به په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیتونه پیژني کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره په یو غړ خبري غونډه کې وویل چې ټول باید د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي
موږ به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژنو هغه څه چې اوس په افغانستان کې وینو وضعیت ډېر جدي دی او موږ د دې هېواد وضعیت ته اندېښمن یو دا موازې ویلي چې که افغانستان د ترهګرو د پیاوړي کېدو او پر امن ځای بدل شي موږ ټولو ته زیان رسولی شي نو باید مخه ونیسو
له شاوخوا درې اونیو راهیسې لکه چې طالبانو سرپرسته کابینه اعلان کړي هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې اروپایي ټولنې چې ډنمارک هم یو غړی دی ویلي چې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو پر مسلې د غور لپاره شرطونه دادي چې د بشري حقونو درناوی وشي یو ټول شموله حکومت جوړ شي او دا مسله یقیني شي چې د افغانستان د خاورې به نړیوال ترهګر د حملو لپاره کار نه اخلي طالبانو ویلي چې له نړیوالو سره د شو اړیکو غوښتون کړي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش له شمیر غړیو د نیولو خبر ورکوي د طالبانو په وینا د پروان په مرکز چاریکار کې پرون د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو پټنځای چاپا وهلې د دې ډلې یو غړی وشلې او څو تنه یې نیولې دي د طالبانو یو ویاند بلال کرمی پرون اسوسییټډ پریس اژانست وویل چې د داعش پر دغه پټنځای حمله وروسته له هغه وشوه چې په چاریکار کې د دوی د ساتونکو پر یو موټر د چاودنې په تړاوي د دې ډلې دوه تنه ونیول د شغلی کریمی په خبره لنیول شو کسانو د داعش دغه پټنځای په اړه معلومات تر لاسه کړی وو هغه ونه ویل چې د داعش څو تنه غړي نیولې دي د راپور له مخې په چاریکار کې د طالب ساتونکو پر موټر په چاودنه کې څلور تنه ټپیان شوي دي د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي شپږ ویشت ښځینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستان د هیواد ته رسیدلي تر هغو به د دې هیواد میلمنی وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کیږي یونانی رسنیو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه شزې لخپل کورنیو سره د پنځشنبې پورز اتن ته ورسېدې د راپورونو لمخي د هغوی د سپرلي الوتکه د ګورجستان له پلازمینې تبلیسی څخه پورته شوې وه له بلې خوا د یونان سریاسم کاریاکاس ویلي چې د افغانستان د وضعیت له خرابېدو سره به هیواد پرنيشتي چې د 2015 کال د کډوالۍ بحران بیا تکرار شي هغه ویلي چې یونان به اجازه ورنکړي چې له کنټرول وتلي د افغان کډوالو یو لوی لړۍ پرې ورماته شي په 2015 کال کې نږدې 1 میلیون پناه غوښتونکي چې زیاتره یې د سوریه افغانستان او عراق اتباو د ترکیې له لارې یونان ته داخل شول اوس طالبانو له خوا د کابل له نیولو وروسته پر اروپا د افغان کډوالو د ورماتېدو یوې بلې لړۍ ته اندېښنې زیات شوې دي د پاکستان تحریک طالبان ډلې د سر اعظم عمران خان دا ادعا رد کړه چې حکومت له دې وسلوالې ډلې سره په خبرو دی چې اور بند وکړي عمران خان د ترکیې ټي آر ټي نړیوالې شبکې ته پرون په مرکه کې وویل چې د طالبانو له ډلو سره په خبرو دی او دا د پخلاینې پروسه ده تحریک طالبان پاکستان تر دې سم دستي ورسته په یو بیان یو بیان خپور کړ او پکې وویل چې دوی متحد دي، اختلاف پکې نشته. د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې بیان په ورته وخت کې د خپلې ډلې پر وسلوالو ژغ کړی دی چې بریدونو ته ادامه ورکړي. بل ورته د پاکستانی طالبانو یوې ډلې پرون له خپلو وسلوالو وغوښتل چې د اکتوبر تر شلمې پورې اور بند وکړي. د حفیظ ګل بهادر ډلې له خپلو وسلوالو غوښتي دي چې دا شل رسنۍ اور بند رعایت کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندی شیرمن له پاکستانه غوښتي چې په خپل خاوره کې د تروریستي ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ نوموړی له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. میرمن شیرمن پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستانه د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پیاوړي شراکت غوښتنه کوي. هغې له اسلام آباد ته وغوښتل چې له توپیر پرته دي د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې مناسب اقدام وکړي. د ګورجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخیل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره ساکاشویلی پرون جمعه له طبیعت څخه لا راګرځېدو څو ساعته وروسته د سیمه ییزو انتخاباتو په شپه ونیول شو. د ګورجستان صدر اعظم اراکلی ګاریباشویلی پرون وویل چې ساکاشویلی د امنیتي ځواکونو لخوا له نیول کېدو وروسته یو توقیف ته بیول شوی. په قطر کې د لومړي ځل لپاره شزو ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 244 کاندیدانو له ډلې 28 شزي دي. ټاکل شوی چې دوی نن د شوراګانو د 150 چوکیو د ګټلو لپاره سیالي وکړي. د چارو د کتونکو په باور په انتخاباتو کې د شزینه کاندیدانو ګډون په دې هیواد کې یو مهم او مثبت پرمختګ ګڼل کیږي. هغه هیواد چې د افغانستان د سولې په بهیر او د دې هیواد پر روان وضعیت کې مهم رول لوبولی دی. دا خبرونه او سجی رډو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي پټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ له اروپای ټولنې غوښتي دي چې د دې اونۍ په خپل سرمشتیزه کې د افغان کډوالو پر مسلې تمرکز وکړي. د سازمان له اروپای ټولنې او د نړۍ له نورو هیوادونو هیله کړي چې د افغان کډوالو لپاره دي پر یو هر اړخیز پلان کار وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو استولي لیکل مختلفو هیوادونو غوښتي چې د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګي وکړي. په دغه لیک کې پرون جمعه استول شوې غوښتنه شوې چې اروپای چارواکي باید د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې د هغو افغان کډوالو لپاره چې په گاونډي هیوادونو کې ووسی او هر اړخیز او پراخ پلان وړاندې کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان یا هومن رائټس واچ د آسیا د برخې مرستیال پاتریشا ګاسمن پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل چې په اروپا کې د افغان پناه غوښتونکو لپاره روزنیز او کاري پروګرامونه جوړ شي.
EU member states should increase
د اروپای ټولنې غړي وادونه باید د کورنیو د یوځای کېدو امکانات د کورنیو د غړو د پراخېدو لپاره زیات کړي ترڅو په دې توګه په اروپا کې افغانان له دې پرته چې په کوم موقف کې دي وکول شي په ضمانت خپل کورنۍ له افغانستان وباسي. همدارنګه د اسنادو او شواهدو شرایط اسانه کړي. اروپای ټولنې ته د غراس پکار ده چې د بشري ویزو پروګرام پراخ کړي، مثلا نو او چیرونکو ته بورسونه زیات کړي او هم له پونتونو او نورو ادارو سره په مهانګي د عالمانو هنرمندانو او نور لپاره د کاري ویزې امکانات زیات کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای په اوس وخت کې په سلو کې نوي افغان کډوال په ایران او پاکستان کې اوسېږي. د سازمان په دغه لیکي غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د ارزونې پر اساس د افغان کډوالو لپاره پروګرامونه تنظیم شي او په هغو کې د هغو افغانانو ته چې تر نورو زیات زیانمنونکي دي پاملرنه وشي. د سازمان په جولای میاشت کې سپارښتنه کړې و چې اروپا د 2022 کال شاوخوا شپږ دېرش زره پناه غوښتونکو ومني او د نورو په نسبت باید افغان پناه غوښتونکو ته لومړیتوب ورکړي. یوه بله غوښتنه یې دا ده چې اروپایي هیوادونه باید افغانستان ته د افغانانو جبري لیږل ودروي. هیومن رایټس واچ د غراس په وروستي لیک کې ویلي چې افغانان د دریم هیواد ته چې د حقوقو یې درناوی نه کیږي نه استول کیږي. اروپای ټولنه وایي چې د اکتوبر په 1 په غونډه کې به له زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې په اړه خبرې وشي. د اروپای کمیسیون د کورنیو چارو د کمیشنر یلوا جوهانسن په خبره هغه کسان زیانمنونکي بلل کیږي چې د افغانستان د پخواني دولت سره کار کاوه او هم هغه نسل چې د یوې خلاصې ټولنې لپاره مبارزه کوله. ټاکل شوی چې اروپایي هیوادونه د بشري حقوقو په شورا کې د سباندې څلوېښتو هیوادونو په ملاتړ راتلونکې اونۍ یو پریکړه لیک تصویب کړي چې د نورو مسایلو تر څنګ به د افغانستان لپاره یو ځانګړی رپورټر هم ګماري. دغه رپورټر به له افغانستان سره مرسته کوي چې پر نړیوالو ژمنو عمل وکړي او د بشري حقوقو او د بشري حقوقو له ډلو د ملاتړ دنده بلري. د اروپایي ټولنې په وینا ډیر کارونه په افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو له ګډوډۍ سره مخامخ شوي دي. لبل خوا طالبان ویلي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او هیچ چاته به زیان ونه رسوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون وویل چې غواړي د سیمې له هیوادونو او نړۍ سره نوې اړیکې ټینګې کړي. متقی وویل چې افغانستان له 30 کلونو راهیسې د پردیو د مداخلې او یرغلونو قرباني شوی، خو طالبان نه غواړي چې د نورو په څیر د سیاست قرباني شي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو ویل هغه وروسته چې طالبانو د غزنی شار نیولی، امنیت پکې ټینګ شوی او د غلاو کچه کمه شوې ده. دوی له طالبانو یو لړ غشتنی هم لري. په دې راپور کې سره ور
د غزنی یو شمېر اوسیدونکو په دې باور دي چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې امنیت ټینګ شوی دی. دوی وايي په ښار کې ورسره د غلاو کچه هم کمه شوې او ترڅنګ خلک کولای شي چې شپه او ورځ په ډاډه زړه له هر ځای څخه هر ځای ته سفرونه وکړي. دوی وايي که څه هم تر یوې اندازې خلک بے وزګار شوي او ګرانی هم زیاته شوې ده، خو بیا هم خلک په ډاډه زړه خپل ورځني کارونه پر مخ وړي. 25 کلن جمعالدین د غزنی ښار د پښتون آباد سیمې اوسیدونکی دی. د پدی آزادی رادیو ته ویل
د کوم وخت طالبان وخت رسیدلې د لاغره هيسي په غزنی ولایت کې امن د غلاوی نست ترورونه مخک ترورونه کې د ترورونه نست خلک په ډاډه زړه باندې د شپې د ورځې ګرځیدلې سي سفر کولې سي هیڅ کوم مشکل نست.
عبدالباری حمیدی هم 28 کلن ځوان او د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ اوسیدونکی دی. حمیدی زیاتوی په خوا چې به کله له غزنی مرکز څخه خپل کلی ته تګ راته کاوه نو ډیر ستونزو سره مخ و، خو اوس هغه ستونزې له منځه تللې دي.
امنیتي وضعیت ورځ تر بلې پخې کېده ده. خلک ډاډه زړه باندې خپلو کارو ته ځي. ښار کې وضعیت نورمال ده، منظم ده. تر ډېره بریده د غلو مخه نیول شوې ده، د بې بندوباري مخه نیول شوې ده. خلک په یو داسې شکل باندې بازار ته ځي چې د احساس نه ورسره سویره دي وکړي. یوازینی مشکل چې د اقتصادي مشکلات دي خلکو.
ځینې نور کسان بیا له طالبانو بیا هم غوښتنه کوي چې د نظم راوستو او امنیت په ټینګښت کې نور هم ګړندي ګامونه پورته کړي. د غزنی د اندړ ولسوالۍ د علي جان کلی اوسیدونکی ډاکټر عبدالجمیل وایي ښه امنیت ټینګ شوی، خو نورو هڅو ته اړتیا لیدل کیږي.
له طالبانو وروڼو چې مې دا هیله ده او دا مې ارزو ده جنې لا ول سر خو شکر ده الحمدلله په دې وطن کې ډیر آرامي او ډیر سوکالي راغلي ده. مګر ډیر په دوه امنیت باندې خوشاله یو، توجه غواړو، باید توجه ورته وکوي.
کله چې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان په ډیرای سیمو خپل حاکمیت ټینګ کړ، نو له هغه وروسته په وار وار په خپل اعلامیو، خبر پاڼو او ویناو کې خلکو ته د امنیت د ټینګښت او د غلاو د مخنیوي ډاډ ورکړ.
د غزنی له شاره د کندهار شار ته مخه کو. د کندهار شار ولې د غشار له ټولو لارو او کوڅو څخه امنیتي موانع لري کړې دي. د کندهار اوسیدونکو د موانع او پلري کې دوه خوشتي او وایي چې دغه موانع شاري نظم خراب کړي وو او ګڼګونه یې زیاته کړې و. په دې اړه پام وکړئ د راپورټ.
په کندهار شهر کې یو شمېر مهم سړکونه ولاري د تیرو شاوخوا 15 کلونو راهیسې د امنیتي ستونزو له امله د امنیتي موانع او سیمټي خښتو په واسطه تړل شوي و چې له امله یې خلکو ته لارې اوږدې او په شهر کې د وسایطو ګڼګونه زیاته کړې وه. دغه لارې د پخواني حکومت چارواکو د خپلو کورونو، دفترونو او دولتي تاسیساتو د ساتلو لپاره او ځینې د بهرنیو هیوادونو کنسولګریو د خپل امنیت په موخه تړلې وې، خو له هغه وروسته چې طالبان واک ته رسیدلي دغه موانع د لارو کوڅو او سړکونو څخه ټول لرې کړي دي چې د کندهار ښار اوسیدونکي هم ورڅخه خوشي څرګندوي. د کندهار اوسیدونکي محمد ادریس وایي
دا خو بیخي ښه سو، دغه خښتي او دا چې استکړلې د خلکو چې د لارې سره بندې کړي وي. په ښار کې ګڼه ګڼه بیخي ډېره و، رش ډېر و، بس خدای دې وکړي چې دین دغه نورې لارې هم دا سره جوړې کړي. دا پلونه سره ورغي، بس دا چې نړېدلې دي چې په مینو دا سوي دي.
محمد اسماعیل د کندهار ښار د څلرم ناحیې اوسیدونکو دي. هغه وایي ټولې هغه کوڅې چې مخکې په سیمېټي خښتو او یا هم د دیوالونو په واسطه تړل شوې وي هم د تګ راتګ پر مخ خلاصې شوي.
بیا بل اخر ته ډېر اسانتیا ده کړې ده چې خو په روز دولار سره تل اوس د لارې سره لند سوي د غسوي سره سم سوي د زین غلار چې په خاني حکومت هغه ټوټ چرواک د لارې سره بندي کړی وي د کورو مختی شوی عمومي سړکانې بند کړی و هغه لارې غلارې د خشتي د عام خلکو پر مخ خلاص کړل ټول ټول کوڅې د خلاص کړی جندې په غسوي چې غټ غټ خرچ په کلسي یا لاس دیوالونه ورته ورسوي هغه ټول د عام خلکو پر مخ خلاص کړل او سنتیا ورته برابر دغه چرواک دا ایله چې د غټ لارې سره سم کې سړکان خراب سوي تخریب سوي یا پلانې چا ودا کړی باید هغه سره سم کې سرپالې نکد شاول کوټ د المن و ایرات هغه لارې باید هغه چکان او لارې باید هغه سره سم شي
د کندهار ښاروالي مرستيال جی رحمت الله وای کندهار لومړنی ولایت و چې د لارو سړکونو او کوڅو څخه د غموانی او د لری کېدو پروسه پیل شو
په ټول ولایتو کې کندهار چې د اولنی ولایت چې مذاکر شروع کړی دی ټول هغه د امریکایانو هغه د پردی وطن خلک چې راغلي و د وطن د پاره د ورانېدو د پاره کوم خچې جوړ کړی و شل کال ته سول د اولس شاهد الحال دی چې د ټول لارې بندې وي که درونه بند و خپل کورو ته تاګ راځنه نس کوم الحمدلله ټول پرته کړی دی په درونه مصافه کړی دی او سم د ترتیب جریان لري
په کندهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ترمنځ غزیدلې سړکونه او لارې سلګونه پلونه او پلچکونه د تیر جګړو پر مهال ورانسیبي چې لا هم نه دی رغول سیبي طالب چارواکي وايي په جنو ولسوالۍ کې د دوی لخوا د تخریب سو پلچکونو د رغولو چاري پیل سیبي دي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
وړاندې به واوري چې قزاقستان او قرغزستان له افغانستان سره چې طالبان پکې واکمنان دي څنګه روابط غواړي خو دمګړي د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړ او چې خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړي
واشنگتن پوسټ ورسپانه د افغانستان د بشر حقوقو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده دا لیکنه د افغانستان د تیارې ساعت او طالبان باید پوښي چې موږ څارو تر سر لیکلاند خبره شوه د مقاله لیکوال روټ پولارت د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د مشر شاهزاد اکبر سرګندونې راخستی چې تیر دوشنبه په انلاین غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو شورا ته ویلي طالبان په خوانی افغان سرتیر او د حقوقي د کورنۍ وغړي زوروي ورسپانه د شاهزاد اکبر لخلیوی چې طالبان خبري اعلان شکنجه کوي او خزو ته اجازه نه ورکوي چې په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه ولري او صحنه ته راووځي د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د همویل چې طالبانو په ځینو ولایتونو کې په اجباري ډول یو شمیر هزار ټبره لخپل سیمو په زور استلو ته ارګړي هغه اوسنۍ وضعیت د افغانستان لپاره نه هیلون کې وخت بللی او زیاته کړی ده چې په دغه تیارو شیبو کې باید د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو د شورا غړي په افغانستان کې د بشري وضعیت د ښهوالي لپاره په ګډه کار وکړي طالب ویندویانو بیا ویلي چې د ټولو افغانانو بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي د نیویارک ورسپانه د خپل ورځنیو نظریاتو په برخه کې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وټلو تبصره کړې د لیکنه د افغانستان او د معلوماتي راستنیدونکو پښتنو تر نام خبره شوې ده د تبصره لیکوال روبن رائټ کاغلی چې امریکایي لوړپوړو جنرالانو په افغانستان کې خپل ستراتیژیک ماتې او ولسمشر بایدن سره له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د اختلاف خبره منلې ده لیکوال وایي چې خبر شوی شواهد د ولسمشر بایدن او جنرالانو ترمنځ د اوږدې مشورې خبرې افشا کړې چې ښکاروي دغه پوځیانو په افغانستان کې د 2015 سرتیرو د پاتې کېدو وختونه کړي وو د امریکا د پوځ مرکزی قومندانۍ یا سنکام قومندان جنرال کینډ مکینزی ویلي چې دغه سرتیرو د پاتې کېدو وختونه اساسا د دې لپاره و چې د افغان پوځیانو او د افغانستان د دولت رواني ملاتړ وکړي چې د په خبره د مسله تر نظامی ملاتړ مهمه مسله و او په بلکې ټاکل شوی هیئت توانیدلې وای چې طالبانو سره د انتقالي حکومت پر سر توافق ته ورسیږي د دغه پلان لمخه ناتو او امریکایي ځواکونه د بګرام هوایی اډه کې پاتې کېدل او وتل به پاینده کې پر اوزا او د سولې په راتو پورې تړلې وو د ګارډین رسپانی په افغانستان کې خوانځو ته دنجونو د ورتک په اړه مطلب خبر کړی دی د مقالې لیکوال ایما ګراهام هریسون د هلمند لا مرکز لشکرګا خار څخه لیکنه کړي. لیکوال هلمند ولایت د مثال په توګه راخسته دی او ویلي دی دغه ولایت کې هلکان له څومیاشتو جګړو وروسته بیرته خوندزیو تستانه شوې دي. دوی له لومړي تر دولسمو ټولګي خوندزیو ته د تک اجازه لري، خو پرنجونو ځینې محدودیتونه وضع شوې دي. ورسپانه لیکي سره لدی چې خوندزی پیل شوي او پرنجونو محدودیتونه لګیدلي، خو لا هم خوندکي پرته لدی چې تنخوا ترلاسه کړي خپلو دندو ته حاضرېږي. حغې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ملالۍ خوندزی د یوې خوندکي خبرې راخستې چې وایي زما کور په بمونو ویجاړ شو، حتی زما بوټان ټوټي ټوټي شول، خو لا هم لیواله یم چې دندې ته راشم.
د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو په نسبت قزاقستان او قرغزستان په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وړاندې په ځنډ خپل دریځ څرګند کړ. د دواړو هیوادونو استازیو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل او ورسره د سوداګریزو اړیکو د دوام ژمنې وکړې. د دواړو هیوادونو مشانو د تیرې میاشتې په لومړیو کې چې د طالبانو لخوا د کابل له نیولو څو اونۍ تیرې شوې وې، د افغانستان وضعیت ته جدي اندېښنه څرګنده کړې وه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات نوریاس نوریا اوروي.
قزاقستان او قرغزستان د خپلو ګاونډیانو په پرتله یو څه زیات وختونه و چې په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت په وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دې ته په پام چې دواړه هیوادونه له افغانستان سره ګډه پوله نه لري، د دغه واټن ګټر داده چې نور سلطان او بشکک په افغانستان کې د پیښو په وړاندې هغومره ژر غبرګون ونه خود چې د دوی ګاونډیانو تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څرګند کړ. هغه هیوادونه چې له افغانستان سره ګډه پوله لري، د قزاقستان او قرغزستان د حکومتونو استازو بلاخره له طالب چارواکو سره وکتل او داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو حکومتونو په اوس وخت کې داسې یو سیاست غوره کړی چې له لرې افغانستان سره اړیکې وساتي. د تیر سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې چې طالبان نږدې پر ټول افغانستان واکمن شوي وو، د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایوف خبرداری ورکړ چې قزاقستان ته پکار ده چې تر ټولو یو بد حالت تیاری ولري. هغه وویل په افغانستان کې وضعیت له موږ غواړي چې پر خپل پوځي صنعتي کمپلیکس او پوځي دکتورین بیا کتنه وکړو. خو په هر صورت توقایوف د سپتمبر په نهمه وویل چې قزاقستان چمتو ده چې له افغانستان سره اړیکې ولري. توقایوف د غراز د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سپتمبر په ولسمه د شانګهای د همکاري د سازمان په سرمشیزه کې هم په افغانستان کې د طالبانو له نوې ادارې سره د غیر رسمي اړیکو د ټینګېدو ملاتړ وکړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر په شپږویشتمه په یوه اعلامیه کې وویل چې په کابل کې سفیر عالمجان حسن ګلدیف د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د دغه کتنې په اړه طالبانو وویل چې دواړو لورو د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړې او یادونه وشوه چې قزاقستان افغانستان ته غله، اوړه او تیل صادروي او همدارنګه بشري مرستو ته هم چمتووالی ښودلی. د قزاقستان د کرنې وزارت وویل چې افغانستان ته د غلو او اوړو صادرات بیرته پیل شوي دي. د قرغزستان ولسمشر صدر جپاروف هم د افغانستان وضعیت اندېښنه څرګنده کړې وه. نوموړي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د سپتمبر په شپاړسمه د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون سازمان غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې رامنځته شوی وضعیت کولی شي د دې سازمان د غړو پر امنیتي وضعیت اغیز وکړي. خو د قرغزستان حکومت د سپتمبر په درویشتمه د هیواد د امنیت شورا د مرستیال طلت بیک مسدیکوف په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د کتنې لپاره کابل ته واستاوه. مسدیکوف په 1980 کال چې شوروي ځواکونه په افغانستان کې و، د ژباړون کې په توګه کار کاوه او حمید شوروي د سلاکارانو په هغه ډله کې کار کاوه چې فعالیت د افغانستان په قبایلي او سرحدي چارو متمرکز و. د نوموړي په مشرۍ پلاوي کابل ته بشري مرستې هم له ځان سره یوړې. مسدیکوف د سپتمبر په 28مه د طالبانو د رئیس الوزرا له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او همدارز د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. راپور له مخې د طالبانو چارواکو ویلي چې د قزاقستان او قرغزستان له استازو سره په کتنو کې پر سوداګریزو اړیکو ډیر تمرکز کړی او دغه راز هغوی ته ډاډ ورکړی چې هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر ګاونډیو هیوادونو د حملو د تنظیم او ترسره کېدو لپاره کار واخلي. د ته په پام چې ښایي د قرغزستان او قزاقستان یو شمېر اتباع په افغانستان کې په زغدریزو ډلو کې وي، خو د راپورونو له مخې شمېر په دغو ډلو کې د ازبکستان او تاجکستان د اتباعو په نسبت ډېر لږ دی. پر دې سربېره د جماعت انصار الله اسلامي جهاد اتحاد ډلو په څیر او هم د ازبکستان د اسلامي غورزنګ آی ایم یو سخت دریځ چې په خپلو هیوادونو کې د حکومتونو د نسکورولو لپاره مبارزه کوي. په افغانستان کې هیڅ یو داسې ډله نشته چې په ښکاره د قرغزستان یا د قزاقستان د حکومتونو د نسکورولو اعلان کړی وي، خو دغه دواړه هیوادونه لیواله دي چې له افغانستان خپل قومي اقلیتونه وباسي. قزاقستان د سپتمبر په 9 په افغانستان کې میشت 15 قزاقان له دې هیواده وایستل، خو تر اوسه په افغانستان کې میشت هیڅ یو قرغزی له کله چې طالبان واک ته رسیدلي نه دی ایستل شوی. قزاقستان او قرغزستان د طالبانو له حکومت سره د مستقیمو اړیکو په لرلو سره هیله مند دي چې له افغانستان سره بشري مرستې او د سوداګریزو اړیکو لرل به له دې خوندي کړي چې د دې هیواد وضعیت پرې ناوړه اغیز ونشیندي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 0900 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو په منځني سبد 12 شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. په خصوص کې د کارخانو او فابریکو مسولین او صنعتکاران وای د خام مواد او په بانکونو کې د پیسو د نشټون لکبله د دوی تولیدات د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. مسولین وای چې حکومت یې د نیمګړتیاو لري کېدو ته پاملرنه ونه کړي، نو د دې فابریکو او کارخانو ډیره برخه به خپل تولیدات بند کړي. بلخو طالب چارواکي وای دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکینو سره هر ډول مرستې وکړي. نور په دې راپور کې
په خوست کې یو شمیر لوی منځنۍ او وړې فابریکې او کارخانې چې په دې ولایت کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو تولیدات کول، اوس د خامو موادو د کمیدو او په بانکونو کې د پیسو د نشتون له کبله فعالیتونه کم شوې دي. مسؤلین وایي په اوس وخت کې د کارګرو شمیر سم نیمایي کم کړي او هغه کورونو ته رخصت کړي ځکه د تولیداتو لپاره خام مواد نه لري. دوی اندیښنه څرګندوي که بانکونه په بشپړ ډول خپل فعالیتونه پیل نکړي او دوی د خامو موادو د پیرودلو لپاره د بانکونو لارې پیسې ونه لګیل شي یا د فابریکې به ودرېږي. د انعام افغان د تولیدي شرکت مشر انور الله آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د دریو ستونزو یادونه وکړه.
زر تر زره باید له کور مونږ ته وشي چې خپلې پیسې انتقال کړو، مونږ خام مواد اخلو او انتقال یې کوي. بل ګمرک ستونزو سره مخامخ یو لکه سره کم چې جوړ مواد ګاونډي هېوادې نه مونږ ته صدرېږي ارسي په غیر کم پولیس حالاتو کې په غیر کم مونږ په خام مواد او غیر کم ګمرک وخلي په دې کې باید مونږ سره جدي توجه وشي. او بل چې دی تحولات روغلل مونږ فابریکې بند شولې مستوپیت مونږ سره باید همکاري وکړي چې کومې مخکې تروپې دي اوس تروپې دي هغه مالیه مونږ ته معاف کړي.
د خوست د صنایعو او قانونو خونې رئیس ګلزالی جاننزوی وای کچیر د صنعتکارانو ستونزې په وخت حل نشي نو د دې امکان شته چې د فابریکو ډیره برخه به سقوط شي.
کدا وویږي موږ صنعتکارون به د زیات ستونزو سره مخامخ شي، کارخانه به درګي هغه خلکو ته چې موږ په ولایتو کې د کور زمينه برابر کړی دو هغه ټول وزګار شي او حالات به خراب شي.
ملي سوداګر جهانګل همت اندیښنه څرګندوي کچیر په خوست کې د شته پانګوالو ستونزې حل نشي نور کسان به په دې ځای کې پانګونې ته زړه خنه کی.
کچیر کې دا په دې پانګوالو ستونزې حل نشي نو فکر نه کوم چې نور پانګوال ته پانګونه وکړي او د شته پانګوال به د لوس اور کړي فرار وکړي. نو موږ باید دغه پانګوال وهڅو تر څو چې پانګونه زیاته شي او خلک ته د کار زمینه برابر شي. مونږ فابریکې پلس حالت ترونه شي پایندا کې منور پنګوال تشویق شي وي چې زه ته پنګونه افغانستان کې وکی او زړه خکې چې پنګونه وکیم.
بلخو طالب چارواکی وای دوی ته د صنعت پرمختګ ارزښت لري او په دې برخه کې به د فابریکو او کارخانو له مالکونو سره هر ډول مرستې وکړي. د خوست د ولایت مقام در رسنوي د برخې مسؤل مولوي اختر محمد اکرم اول دوی به هغه امکانات و نسپموي چې د ولایت ادارې په واس کې وي.
نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی، نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګه شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابر کړي.
یاد دی وی په خوست کې شاوخوا 210 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس تولیدات لږ شوي او د کارګر شمیر هم نیمایی ته راښکته شوی دی.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
دا ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو. دا بحث په دې باره کې دی چې طالبانو ویل دي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر د وخت اساسي قانون به پلی کوي، خو هغه ماده به ترې لري کوي چې له اسلام سره په ټکر کې وي. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث وړاندې کړو، 8:30 دی لنډ خبرونه لرو. د دنمارک بهرنیو چارو وزیر جی پی کوفود وی هیواد به په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. کوفود چې په دوه ورځني سفر پاکستان ته تللی، پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې ټول باید د دې مخه ونیسي چې افغانستان د ترهګرو په امن ځای بدل نشي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي په پروان کې د داعش ته یو شمېر غړي د نیولو خبر ورکوي. دوی وایي چې دا کسان پرون په چاریکار کې نیولې دي، خو د دې کسانو شمېر څرګند نه کړ. خو دا خبره یې وکړه چې د داعش پر یو پټنځای چاپه وهلې ده، د دې ډلې یو غړی هم وشلې دی. د یونان د بهرنیو چارو وزارت وایي 26 ښځینه قاضیان یا وکیلان چې له افغانستانه دې هیواد ته رسېدلي، تر هغو به د دې هیواد میلمنی وي چې په لویدیځو هیوادونو کې منل کیږي. د پاکستان تحریک طالبان ډلې د سر ریاست عمران خان دا ادعاوی رد کړي چې حکومت له دې وسلوالې ډلې سره په خبرو دی چې اور بند وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویند شرمن له پاکستانه غوښتي چې په خپل خاوره کې د ترستي ډلو په وړاندې هر ډول اقدام وکړي او ټاکل شوی چې روانه اونۍ نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. د ګرجستان چارواکي د دې هیواد د پخواني ولسمشر میخایل ساکاشویلی د نیولو خبر ورکوي او په قطر کې د لومړي ځل لپاره 600 ځانونه کاندید کړي دي. د راپورونو له مخې د 240 راتیا کاندیدانو لړلې 28 شوزي دي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. طالبان وویل چې د محمد ظاهر د پاچاهي د اساسي قانون هغه برخې به تطبیق شي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي. دا قانون په 1343 مریض کال کې تدوین شو او طالبان ویل دي چې دا قانون به د عبوري حکومت د دورې لپاره وي، وروسته به بیا دوی خپل اساسي قانون جوړ کړي. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړو او د خبرونه میلمانه تاسو ته درو پیژنم، په دې اړه راپور لرو.
یوانیمه میاشوران د کله چې طالبان کابل ته ننوتل او وروسته په ټول افغانستان ولکا ټینګ کړه، د افغانستان وروستي اساسي قانون خپل ماهیت له لاسه ورکړ. تازه دوی ویلي دي په پام کې لري چې د پخواني پادشا محمد ظاهر شاه د دوري اساسي قانون له هغه ماده پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې بي په موقت ډول تنفیذوي. د حقوقي چارو کارپوهانو لړلې سبحان الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نیمګړتیاوې درلودې.
د اقلیتونو حقوق په نظر کې نیول شوی، د ښځو حق هغه رقم چې اوسنی اساسي قانون کې د اساس نه و، کنوانسیونونو نړیوالو اسنادو په ارتباط هم ډېر وضاحتونه نه ول. د حنفي فقهي حاکمیت چې د نورو مذاهبو لپاره هم محدودیت را وضع کړی و، د ژبو په ارتباط یوازې پښتو او دري ژبه باندې و.
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون کوم چې د دوی په خبره د اوسنی عصر غوښتنو او ستونزو ته ځواب ویلی سي تدوین او وروسته د لوی جرګې له لارې تصویب کړي. د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال اساسي قانون د لوی جرګې له لوري په 11 فاصله او 128 مادو کې تصویب سو. د دې اساسي قانون لمخې د دولت درې قواوې اجرائیه، مقننه او قضایه تفکیک شوی، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسی جرګې لخوا تاییدېده. په دې اساسي قانون کې فردي حقونه، تعلیم او د بیان ازادي ته ځای ورکړل سوی و. خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل سوې وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي سوی و. له کله نه چې طالبانو له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ حکومت رانسکور کړ، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نه لري. دې چارې د طالبانو حکومت مشروعیت او نړیوالو سره اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. د چارو کارپوه متي الله خروټی وای د ظاهرشاه د وخت اساسي قانون که څه هم ستونزې لري، خو له نشته قانونه یاد قانون د افغانانو په ګټه دی.
هغه هیواد کې چې هیڅ قانون نه دی، هیڅ قانون نه، دغسې یو نیمبند قانون چې د لازر مازادشاه دی و قانون ده بهتره ده. د ازادي بیان مثلا ته ذکر و هم ده، اوس ازادي بیان چې مثلا خلک ولس غواړي هغه د زی په ازادي بیان په قانون اساسي د لازر مازادشاه کې هم ذکر شوی ده.
خو طالبانو نه ده په ډاګه کړي چې دغه اساسي قانون کومه برخه له اسلام سره په ټکر کې ده. د حقوقي چارو کارپوهان وایي په یاد قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې له اسلام سره دی په ټکر کې وي. تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهلي خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ سي.
د افغانستان هغه قانون چې د تنفیذ وړ به وي او زموږ د هیواد قانون به وي، دا قانون به هغه قانون وي چې علما، دانشمندان او د هیواد هغه خبره څیرې تدوین کې، ترتیب کې، تنظیم کې او بیا به د تنفیذ وړ وي.
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې جوړ سوی و چې تر اوسه بیا اته ځلې نوی سوی. د حقوقي چارو کارپوه سبحان الله مصباح وای له ځینو نیمګړتیاو سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د 1902 کال قانون و.
په افغانستان کې د محمد ظاهر د پاچاهي د وخت د اساسي قانون د تطبیق په اړه په بحث کې را سره میلمانه دي. د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکزي، پوهاند ودیر ساپای د حقوق او سیاسي علومو استاد او د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې د رهبری شورا غړی وحید فرزایی میلمنو خبرونه ته شرغلی. لمړی په ورشم پوهان ساپیتا، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون له شرعي وصول سره لکه څنګه چې ویل شوی دی په کومه برخه کې پټه کار کړي؟
په اساسي قانون دی ظاهر شاه د وخت کې د 1903 یا 1904 کال چې هغه تر هغه تطبیق هم شو، هیڅ داسې ماده په ګرنې کې پیدا کولای چې هغه د شریعت سره په مخالفت کې اوسي. منتها که څوک ډېر زرادینی عینکې ورته اچوي او ګوري یې چې مطالعه کړو، خصوصا چې اوس د تطبیق لاس لاندې طالبانو د حکومت په واسطه نیول کېږي، نو امکان لري چې د بشري حقوقو هغه کنوانسیونونه او اعلامیه د جهانی د بشر د حقوقو او مدني او سیاسي کنوانسیون او همدارنګه هغه تړونونه چې د اقتصادي، اجتماعي او کلتوري بخش کې قابل تطبیق دی د بشریت باندې، په هغه کې ځینې مواد پیدا کړي چې هغه د شریعت سره ډېر اړخ نه لګوي، امکان لري چې هغه باندې دوی قید کړي یا ریزرویشن ورته ولري.
پوهان صاحبای، د نشتی نیمه پیړی دا اساسي قانون د محمد ظاهر شاه د پاچاهي د وخت په ځینو مواردو کې آیا زوړ شوی نه دی؟
د دې شک نشته چې دا تجدید نظر غواړي او اپ ټو ډیټ کول، یعنی نن ورځ په شرایطو سره مطابق راولي. خو دوی هم هم په خیال کې په موقت ډول خودلی چې دا تطبیق لاندې نیسو او تر څو چې سم قانون اساسي د حتما د پروسیجر چې لوی جرګې باندې باید تطبیق شي تایید شي، هغه به وړاندې کوي د افغانستان ولس ته. او د دې نه چې دوی جهان ته ښیي چې داسې یو ډیموکراتیک اساسي قانون و، مطلقیت رفع کړی و، مشروطه نظام د شاهي تضمینه و، انتخابات پکې و، تعلیم و تربیه ښځې و نر ته ټول ته اجازه و، یعنی ټول هغه بشری حقوق صرف پکې تامین و او منل شوي و. صرف یو چې تر اخره پورې ظاهر شاه امضا نه کړ، هغه د احزاب قانون و چې پیشبنی او ټکړې و چې احزاب باید وي، مگر توجیه نه کړ هغه قانون چې قانون د احزابو پاس شي او براله منځته راغلی وای
مننه. اغلی پارکزی، ستاسو په باور د محمد ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون کې خصوصا د میرمنو په برخه کې څه داسې ټکي شته چې طالبانو ته سخت ده چې تطبیق کړي؟
هغه اساسي قانون کې هیڅ داسې خلا موجود نه دی چې هغه کې مونږ وایو چې د طالبانو د خوښي وړ کومه موضوع نشته پکې، او یا هم په هغه کې د افغانستان میرمنو ته د حق ورکولو موضوع نشته. هغه کې ټول د افغانستان اتباع مساوي ګڼل شوي، همدارنګه د هغوی حقوق د قانون په چوکاټ کې خوندي دي، او د دې ترڅنګ زما په اند البته دا ښکاره خبره ده چې ښځو ته هغه مثبت تبعیض کوم چې د 1300 قوانین درلوده هغه په پام کې نه دي نیول شوي، خو همدارنګه ښځې د هیڅ د تعلیم په ډګر کې، په سیاست کې، په کار کې، په ټولنیز چارو کې معنی شوی هم نه دي. کله چې د افغانستان اتباع ښځې او نارینه نومول کېږي، نو دا قانون ټولو ته مساوي دی. هیرم نشي چې په قوانینو کې معمولا تساوي یو اصل د قوانین دی، یعنی یو څوک پر بل څوک باندې امتیاز نه لري. البته د پخوانی پادشاه قانون د شاهي نظام او خپل د پادشاه صلاحیتونه دا یو هغه برخه ده چې په هغه باندې اوس ملغا ده، مریول اجرا نشي کېدای. همدارنګه په هغه کې د پارلمان واک اختیار، د صدر اعظم واک او اختیار، او په هغه کې د ولس برخه، ازادي د بیان، ازادي د سیاسي احزابو، اجباري تعلیم، دا شاملې په قانون کې راغلي او باید پلی شي. دا که موقت دی او که اوږدمهاله باید پلی شي. خبره دلته ده چې کوم شریعت چې طالبان نن وایي چې قوانین باید د شرعي اصولو یا د اسلام اساساتو سره په ټکر کې رانشي، په افغانستان کې تر اوسه پورې هیڅ هغه قوانین نه دي جوړ شوي او نه هم کلي شوي دي چې هغه په اسلام کې د اسلام اساساتو سره په ټکر کې راشي، او یا هم په شرعي نظام باندې کم خاص اغیزه ولري.
د فرضي صاحب نظر به هم واخلم. فرضي صاحب، اغلی بارکزی د افغانستان وروستي اساسي قانون ته چې په 2004 کال کې تدوین شو اشاره وکړه، ساس په نظر د ظاهر شاه د وخت د اساسي قانون او د دې قانون ترمنځ اومده درې د اختلاف ټکي څه دي؟
یو خدای چې هغه پادشاهي نظام وو، پادشاه ټول واک وو، واجب الاحترام غیر مسؤل وو. سره لدی چې په 1902 کال قانون اساسي کې هم د رئیس جمهور صلاحیتونه ډیر وو، خو هغه د اساسي قانون د لوی جرګې په مخ یا په وړاندې رئیس جمهور مسؤل وو. یو دا ډیر مهمه خبره وه. دومره مهمه خبره دا و چې رئیس جمهور د افغانستان په 2002 اساسي قانون کې انتخابي وو، او د مریسال ویختم اساسي قانون په اساس پادشاه یو میراثي شکل غونډه و. دریمه خبره دا و چې د صدر اعظم شتون او نشتون و. کچیرته د طالبانو رژیم غواړي چې هغه قانون بیرته راژوندې کی، باید له یو فرمان لمخې دا قانون، دا اساسي قانون لغوه، او هغه اساسي قانون بیا راجواندی کی بیا پس لاغه نه کولای شي چې هغه کې تعدیل راوړي.
طالبانو په خپل تیر دوره کې هم د محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ کړی وو، خو لبي خبرتیا وروسته په دې اړه بحث دوام ورکړ.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
د طالبانو د تیری دورې د واکمنۍ پر مهال ل 1989 تر 2001 کال پورې د نافذ قانون پاړه د افغانستان د تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز دریس عبدالجبار بهیر نظر در سر شریکو.
طالبانو په نویو مکلنو کې اسلامي امارت لرلو، په هغه وخت کې دوی د 1903 کال د پخواني پاچا اعلی حضرت ظاهر شاه اساسي قانون د یو قانون په اساس باندې منلای وو، په استثنا دغه موارد باندې چې اسلامي امارت او د اسلامي نظام سره په ټکر کې دی، او یا هم دوی د شاهی خاندان په برخه کې ماده لغوه شوی وي او نور قانون پلی کېدل. د دې پسند کې د کابینه تشکیل اسلامي امارات په وخت کې په 1315 او یوم کال کې د هود په 14 باندې په 12 غن فرمان باندې امیر المؤمنین ملا محمد عمر خان چې کله فرمان صادر کړو د هغه په اساس باندې داوود خان د کابینه وزارتونه تایید کړل. هغه فرمان ډیر واضح دی چې هغه فرمان کې راغلی دی چې کابینه به د داوود خان د وزارتونو په اساس باندې جوړیږي، باقی ادارې به د عمومي ریاستونو په اساس باندې جوړیږي او یا به هغه ادارې چې د یو بل ادارې مربوط کیږي تر هغه پورې تړل کیږي، لکه د افغانستان د رادیو تلویزیون عمومي ریاست او د نور چې د خپل مربوطه او ادارو پورې لا څارنوالي تر عدلی پورې مربوط شول، د تلویزیون او د رادیو عمومي ریاست تر اطلاعات کلتور پورې مربوط شول او داسې نور.
استاد صفای، د طالبانو په تیره دوره کې چې په هغه وخت کې هم دا ویلي وو چې د ظاهر شاد وخت اساسي قانون به تطبیقوي، ډیر انتقادونه کیږي چې هغه قانون دوی لکه څنګه چې په کار وو تطبیق نکو. نو دا ځل تاسو څومره هیله لري چې د ظاهر شاد وخت اساسي قانون به په دې عبوري دوري کې تطبیق شي؟
زه فکر کوم چې هغه تیر دوري کې اصلا د قانون اساسي د ظاهر شاد تطبیق نظر نه کړی او تطبیق کړی نه دی، ولې چې هلته مثلا یو مورد کې چې نجونو ته آزادي ورکړل شوی و تر یونیورسټي پورې درسونه خپل ول ولی د وړکتون نه نیولې تر پوهنتون د خلاصېدو پورې هغه دوی تطبیق نه کړل. مکتبونه یې جنکیانو بند وو، پوهنتونو ته نه شوی تلای، کارو ته نه شوی تلای. دا آزادیګانې په هغه اساسي قانون کې وجود لري او محدود شوي نه دي. نو فکر کوم دا ځل چې دوی راغلي دي او تجربه یې هم د شلو کالو کې چې تیر کړه بهر ملکو کې هم دوی واسطه نظر به ملک در زیات شوی دی نفوس مقابل کې وو د زنانه او مردانه او د دې مسایلو په مورد کې چې تبعیض باید نه وي د دوی په منځ کې او شرعي هم نه ده. نو په دې لحاظ باندې اوس چې جامعه یې غواړي، دنیا یې غواړي، غیر دغې نه په رسمیت نه پېژني، نو دوی هم همدې ښه کړي دي چې دا اعلان کړي چې موقت ډول دپاره د ظاهر شاه د وخت قانون اساسي موږ تطبیقوو چې هلته دا آزادیګانې نجونو ته او هلکانو ته او ښځې نر ته ټولو ته موجود دی، هم د تحصیل حق لري، هم کار کولی شي او هم انتخاباتو پرنسیپ مني، هم د یو مطلقه حاکمیت نه مشروطه حاکمیت ته چې قانون په نظر کې ونیسي راښکته کېږي قدرت د دولتي. نو دا شیان نظر کې نیولي دي او ځکه اعلان وکړو چې دا موږ تطبیقوو موقت ډول لپاره تر څو چې بل قانون نه اساسي ډول.
مننه. اخلي پارکسي، تاسو څومره هیله من یاست چې طالبان به دا ځل دغه اساسي قانون تطبیق کړي؟
متاسفانه زه په دې باندې ډیر باوري نه یم چې طالبان وشي کولای دغه اساسي قانون تطبیق کړي، بل حتی هغه قانون چې خپل دی وځکي، ځکه چې سربیره پر دې چې د طالبانو په فکر او باور سره هغه هر شی د خپل دید نه ګوري، قوانین په مجموعي ډول باندې هغه اصول دي چې په ټولنه کې نظم راولي او یو د جانبه قرارداد دي د حکومت، د دولت، د خلکو له خوا څخه، او په هغه کې باید په اول قدم کې د خلکو حقوق تضمین شي. متاسفانه موږ د سي ګنګوسې شته ده چې ګویا په افغانستان کې به هغه سي نظام د جوړېدو په حالت کې وي چې په هغه کې یو ډله د ټول افغانستان لپاره به تصمیم نیسي، حتی انتخابي سیټونه به هم د غوې د خواڅخه معلومیږي چې څوک حق لري انتخابات ته ودرېږي او څوک حق نه لري چې انتخابات ته ونه لري ونه درېږي. تاسو